په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د مئی تر لومړۍ نیټې ټول ځواکونه له افغانستان نه وباسي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د هرات چارواکي تېره شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یو برید کې دوه سرتېرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هېواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د کرملین منتقد الکسی ناوالني پرون په زندان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. بشپړ خبرونه. د هرات چارواکي تېره شپه په شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یو برید کې دوه سرتېرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات والي عبدالوحید قتالي تېره شپه ناوخته خبر اعلان ته وویل د دې ولسوالۍ د امنیت قمندانې او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ په موټر بم چاودنه کې دوه سرتېري وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. د هرات والي وویل سیمې ته د نویو ځانګړو ځواکونو په رسېدو سره برید کوونکي په شا وتنبول شول او ولسوالۍ تر بشپړ کنټرول لاندې راوسته.
پلیس مقاومت کرد، اتفاقی برای پلیس نیفتاد، پس نیروهای ویژه امنیت جابجا شدند در ساحه.
خو یې ویبلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12:30 بجو روانه وه. دغه سرچینې دغه راز ویلي په نښتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسېدلي، خو تر اوسه دقیق ارقام نه دي معلوم. طالبانو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هلیکپټر د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاوز بلک هاک هلیکپټر پرون ماښام د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناستې ته اړ شو چې چا ته پکې زیان نه دی رسېدلی. خو د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې لږ تر لږه درې سرتېري وژل شوي دي.
زموږ د معلوماتو په اساس هلمن ولایت شورا او نظامی اډی کې وی الکپټر سکوت کړی دی چې په نتیجه کې درې کس سربازان شهیدان دي. تر اوسه پورې نور معلومات لاسته نه دی راغلي.
د هلمن امنیتي چارواکو تر اوسه پورې د دریو سرتېرو د وژل کېدو خبره نه ده تایید کړې. تر دې وړاندې د تېرې کپ میاشتې په 28مه د پوز یو هلیکپټره د میدان وردګو په 22 ولسوالۍ کې د عبدالغني علیفور وسلوالو ویشتلې وه چې نه پوځیان پکې وژل شوي وو. له افغانستان د ټولو امریکایي سرتېرو د وتلو هغه ضرب الله جلته په ورنږدې کې دوه چې د امریکا او طالبانو د تیر کال د دوحې په تړون کې شوي. طالبانو یو ځل بیا له واشنگټن نه غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره د کتنې په ترڅ کې کړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې دوی په دې ټینګار کړی چې د دوحې تړون باید بشپړ عملي شي او تر ټاکلې نیټې یعنی د مئی تر لومړۍ نیټې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. امریکایي لوري تر اوسه د دغې کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر مئی میاشتې ټول امریکایي سرتېري له افغانستان وباسي، خو تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده اعلان کړې. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د په نیمروز کې د کمال خان بند د پرانستلو په ویاړ د کرکټ لوبو په ترڅ کې نن په پام کې ده چې په کندهار کې د کرکټ شل اوره یوه لوبه ترسره شي. د کرکټ بورډ په خبره په دې لوبو کې د افغانستان د کرکټ تکړه لوبغاړي په دو لوبډلو کې سره مخامخ کیږي. د دې بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
د کرکټ میډیا تلانو ترمنځ په لوی کندهار کې نن د کمال خان بند د پرانستلو په ویاړ یو شلوریزه لوبه ترسره کیږي. د ویلو دا چې دغه لړۍ له کابل را پیل شوه او تر کندهار را ورسېده.
د کرکټ بورډ په خبره پر راتلونکي کې به هم دغه لوبې په نورو ولایتونو کې وشي. خبرونه لازدي رادیو اوري. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هېواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستین شرانر بورګنر تیر شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل، په داسې حال کې چې د برما پوځ د کودتا ضد مظاهرچیانو ځپنې ته دوام ورکوي، په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی. بورګنر له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د غمیزې د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي، خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې ملکي حکومت نسکور شوی او قدرت پوز په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهره چانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. د انډونیزیا پولیس په پلازمینه جاکارتا کې د اسلامي دولت ډلیا داعش د ایدیالوژۍ د یو مشکوک ملاتړي او تبلیغي د وژلو خبر ورکوي. د پولیسو په خبره دغه مشکوک کس پرون د پلازمینه جاکارتا د پولیسو په ملي مرکز کې د ډزو په تبادله کې وژل شو. د پولیسو مشر لیسټیو سیګت پرابو وویل دغه 25 کلن حمله کوونکي تر دې پیښې مخکې په خپله ټولنیزه شبکه کې د داعش د بیرغ عکس خپور کړی و. پولیسو له وړاندې په انډونیزیا کې چې د نړۍ په سطح د مسلمانانو لوی اکثریت پکې دی، د تروریزم ضد خبرداری ورکړی و. د کرملین سرسخته منتقد الکسی نوالنی پرون چهارشنبه په زندان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. د ویلي تر هغو چې د ملا د درد او د پښو د بې سده کېدلو مناسبه روغتیایي درملنې نه وي شوي، دغه اعتصاب به دوام ولري. نوالنی د انستاګرام په یوه پوسټ کې چې د مدافع وکیل خپور کړی دا خبره کړې او ویلي د لوږې اعتصاب اعلان کړی او غواړي د قانون له مخې یو ډاکټر ولري چې د کتنې زمینه ورته برابر شي. څلور څلوېښت کلن نوالنی د موسکو په 100 کیلومتره کې په یوه زندان کې چې ډېر سخت مقررات پکې عملي کېږي بندي دی. د کرملین منتقد الکسی نوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني روسیې ته له ستنېدو سره سم د موسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول شو. او د اوکراین چارواکي وایي په پلازمینه کیف کې له راروانې دوشنبه به ښوونځي او وړکتونونه تړلي وي او پر عامه ترانسپورټ به هم محدودیتونه وضع شي. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې په اوکراین کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې او په دې وایروس د مړینو شمیر په ډراماتیکه توګه په زیاتېدو دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې باید د مې تر لومړۍ نیټې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي.
د اسلامي امارت لخوا په ټاکلي وخت د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وشو، ځکه چې همدا د هېواد د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی.
په کندوز کې هغه ښځې چې د خپلې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده وایي خپل عزیزان په جګړو کې له لاسه ورکړي او اوس له جدي ستونزو سره مخ دي. چارواکي وایي په کندهار کې سکال شاوخوا 1.5 ټنه شات تولید شوي، خو د شاتو تولیدونکي وایي بازار نه لري.
یا د موږ بازار د اصل سمسي خلک ورو جان زروش کوي چې هر سړی دا کار وکړي.
پس می ژوند لريوال موضوعات کې به ورچې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد د کورونا له درېمې څپې سره مخامخ دی، خو په ټول هیواد کې به محدودیتونه وضع نه کړي. د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اساسي بشري حقوقو کې مو د فردي ازادیو د حق مسله څېړلې او ژوند په شیبو کې به په دې اړه نور معلومات واوري چې لکه له زرو استفاده پیل شوې ده.
نزلګر دی هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرونه استفاده پیل شوی ده.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته طالبانو له امریکایي چارواکو غوښتي چې تر ټاکلې نیټې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د دوړ لور ترمنز د په دوه کې د شوی تړون لمخې هم ټاکلی نیټه د می لومړی نیټه ده. دا خبره په دوه کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې کړې ده. ښاغلي خلیل زاد دغه راز په دوه کې د افغان دولت له مرکچیانو سره هم کتلی دي. په دې اړه تفصیل اسد الله لودین اوروي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته ټیک یوه میاشت پاته ده. خو د امریکایي مشرانو له څرګندونو ښکاري چې دې وخت پورې وتل ورته امکان نه لري. تازه طالبانو د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د کتنې پر مهال یو ځل بیا ټینګار کړی چې واشنگټن باید د ځواکونو د وتلو په برخه کې د دوهې د تړون دا ژمنه عملي کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالب استازو او زلمی خلیلزاد د لید کاته د سې شنبې په ماښام شوي، خو جزئیات پرون ناوخته خپاره شول. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل چې دغه خبرو کې ډیر ټینګار د دوه تړون د ټولو مادو په عملي کول وو.
دواړو لوریو توافقنامې ته په خپلو ژمنتیاو ټینګار وکړ. د اسلامي امارت لخوا په ټاکلي وخت د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وشو، ځکه چې همدا د هېواد د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی. په ناسته کې همدارنګه د پاتې ټولو بندیانو د خلاصون او د تورو لیستونو د ختمولو او نورو اړوندو موضوعاتو په اړه بحثونه او خبرې وشوې.
ښاغلي خلیلزاد دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر معصوم ستانکزي او یو شمېر نورو غړو سره هم کتلی دي. د دولت پلاوي پرون په یو ټویټ کې ویلي د لیدو کتو کې د سولې بهیر پر ګړندیتوب او د ترکیې غونډې په اړه خبرې وشوې. د لیدو کتو داسې مهال شوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت رالن شوی. طالبانو له دې وړاندې ان خبرداري ورکړی چې امریکایي ځواکونه د میتر لومړی نیټې ونوځي بیرته به بریدونه پرې پیل کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تیره اونۍ سپینې ماڼۍ کې د خپل لومړني خبري کانفرنس پر مهال وویل د میتر لومړۍ نیټې به له تخنیکي پلوه ورته سخته وي چې ځواکونه وباسي. بایدن ونه ویل چې تر څه وخته به یې ځواکونه افغانستان کې پاته کیږي. خدای په ډاګه کړه چې راتلونکی کال به یې سرتیری دغه هیواد کې نه وي. له دې سره بیا امریکایي رسنیو وویل د هغې هیواد استخباراتي ادارې بایدن ته دا مشوره نه ورکوي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي. امریکا دا مهال افغانستان کې 2500 سرتیری لري، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د خپلو سرچینو په حواله د دې سرتیرو شمیر 3500 ښودلی. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي که دوی خپل ځواکونه له یوې مخې وباسي، طالبان به 2-3 کلونو کې ډېرې سیمې لاندې کړي او د دوی په باور د داعش او القاعده فعالیتونو ته به زمینه برابره شي. له دې ټولو سره سره ډېرې سترګې اوس د ترکیې غونډې ته دي چې ممکن نږدې راتلونکي کې جوړه شي. دغه غونډه چې افغان چارواکو ځانګړی فرصت یاد کړی، د امریکا ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو لورو لخوا په دې هدف جوړیږي چې افغانستان کې په سیاسي جوړجاړي، د قدرت ترویش او د جګړې په پای ته رسولو خبرې پکې وشي.
و امریدل چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلی. دا مهم واورېدل چې د طالبانو د قطر د دفتر ویاند ویلي چې په دې کتنه کې طالبانو له خپل لوري په دې ټینګار وکړ چې له امریکا سره د تیر کال د دوحې د تړون باید بشپړ عملي شي او تر می میاشتې ټول امریکایي ځواکونه باید له افغانستان ووزي. دا کتنه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې د امریکا له لوري بیا ګړندې شوي او دغه راز په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ ترکیه هم د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. تر اوسه دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو مختلفو لورو ویلي چې ښایي دا غونډه د راتلونکې اونۍ په ترڅ کې جوړه شي. ټولې هلې ځلې د دې لپاره کېږي چې په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي، خو له پرله پسې غوښتنو سره سره چې له طالبانو په دې وروستیو کې شوي چې تاوتریخوالی کم کړي، په افغانستان کې بیا هم جګړې دوام لري او له مختلفو ولایتونو د جګړو راپورونه ورکول کېږي. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د هرات چارواکو په شینډن ولسوالۍ هم تېره شپه د طالبانو د یو برید خبر ورکړ. د دغو جګړو په ترڅ کې په افغانستان کې بیا هم ډېر کسان وژل کېږي، اکثره ولسي خلک. په کندوز ولایت کې بیا هغه ښځې چې د خپل کورنۍ نفقه ورلغاړې ده وایي خپل عزیزان یې په جګړو کې لاسه ورکړي او اوس له جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر دغو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو په کورونو کې د کار کولو له لارې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ ډوډۍ برابروي او تر اوسه چا ور سره یا کومه محسی ور سره لازم مرسته نه ده کړی. نور به په دې رپورت کې وورو.
د 50 کلنې مریم میړه 15 کاله وړاندې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړې کې وژل شوی. نوموړی اوس له خپل وطن او کوچنیانو سره د کندز ښار د خانآباد بندر سیمې کې په یو زاړه کور کې ژوند کوي.
ما شانه ما بار میکنم چپ چپ مقدم یارم مردم درخت قاچی میکنه.
زه کلیو ته ځم هلته چې خلک د ونو شاخونه پرې کوي هغه راټولوم او دغه راز ځوزان راټولوم او بیا یې پر خپل اوجو کور تراولم. د خلکو په کورونو کې کار کوم، کالی پریمینځم او له همدې لارې د خپل بچانو ډوډۍ پیدا کوم.
دغه مېرمن پر دې سربېره چې د خلکو په کورونو کې کار کوي د پیسو په بدل کې د خلکو څاروي هم ساتي چې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د مریم څېره هغه ستونزې او ناخوالې بیانوي چې دا په دې موده کې ورسره مخ شوې ده.
یک دانه آس راوړم، دو دانه غوسله راوړم، کرایشه یک ماده دو.
زه دلته په 1000 افغانۍ یو آس او په 2000 افغانۍ دوه خوسی هم ساتم، ځکه زه ورته اوبه خوراکي توکي ورکوم او غوجلې هم ورته پاکوم او بیا څښتنان یې ماته پیسې راکوي.
د دغه ښځې لور رقیه چې 1.5 کلنه ده، 3 کاله کېږي کونډه شوې او 3 کوچنیان لري. رقیه وایي چې اوس له بېلابېلو ننګونو سره مخ ده.
بچې مامم شهید شولي، یک دونه پرسینه پر شهید ته د مزم خاطر در بدري برآمدم.
په جګړو کې زما میړه شهید سو او د ماما زوی مې هم شهید سو، نو مجبوره سوم چې د خپلې مور سره د کندوز ښار ته راکډه سم. زه اوس د خلکو کالي پریمینځم، ډوډۍ پخوم او د خپلو یتیمانو ډوډۍ پیدا کوم. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، له دولت او شتمنو خلکو غواړم چې له موږ سره د مرسته وکړي.
دا یوازې مریم رقیه نه دي چې په جګړو کې د ژوند ډېر څه له لاسه ورکړي، بلکې اوس مهال په کندز کې په سلګونه مېرمنې له ورته برخلیک سره مخامخ دي. د 40 کلنې شاګل میړه هم په جګړو کې وژل شوی دی.
موږ
جګړو اړ کړو چې له خپل کلي کډه وکړو، در په در یو، هیڅ شی نه لرو. اوس هم په همدې کنډواله کور کې له خپلو 15 ماشومانو سره ژوند کوم، د خلکو په کورونو کې کار کوم چې د خپلو ماشومانو نسونه ماړه کړم.
دغه کونډې زیاتوي چې د بېوسۍ او اقتصادي ستونزو له کبله کوچنیانې له ښوونې او روزنې څخه محروم شوي دي او اوس مهال یو شمېر په شاقه کارونو بوخت دي چې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ وګټي.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیمای دور از جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدامه کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د جګړو نا امنیو او نورو عواملو له امله د بې ځایه شوو پر ستونزو خبرې کوو. ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 13 دقیقې دی او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور ته کتنه کړې ده. فریبا ظاهر ته بخښ شو.
فلادلفیا انکوایرر یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی سوله به په افغانستان کې نه وي مګر تر څو چې د ښځو حقونه خوندي سوي نه وي. لیکوال وایي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان خپل وتل ارزوي، باید پام کې وي چې د ښځو یوازې پرېښودل به طالبان اسانه واک ته ورسوي. لیکوال د یوې فعالې افغان مېرمنې فوزیه کوفي په حواله ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو بیړني وتل به د سولې بهیر ګډوډ کړي. مېرمن کوفي په دوحې کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له یوه له څلورو ښځینه غړو څخه ده. فلادلفیا انکوایرر دا هم لیکلي چې د امریکا د استخباراتو ادارې د بایډن حکومت ته ویلي چې که چیرې امریکا په بیړه له افغانستانه ووځي، طالبان به شایي په دوو یا درېو کلونو کې واک ته ورسیږي او دا به القاعده او داعش ته بیرته زمینه برابره کړي. فارن پالیسی بیا ده افغانستان د سولې په بهیر کې د شوزو د باندې پر کموالی او مقاله خبره کړې ده. خبرونه لیکي د طالبانو بیرته راتګ او له افغانستان څخه د امریکا په بیړه وتل د افغان شوزو د دوو لسیزو پرمختګونه ګواښي. لیکوال د افغانستان د سولې بهیر پیچلی بللی او وایي داسې نهی لکوونکې پایلې ته نږدې کېږي چې یو ځل بیا ښځې د ټولنې څنډې ته کوي او د دوو لسیزو لاسته راوړنې یې له پامه غورځوي. په تیرو شپږو میاشتو کې حبیبه سرابي یوه له هغو څلورو میرمنو څخه وه چې د افغانستان دولت لخوا په دوحې کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو لپاره ټاکل سوې وه. د روانې میاشتې په لومړیو کې بیا میرمن سرابي یوازینۍ میرمن وه چې د مسکو په غونډه کې یې برخه واخیسته. فارن پالیسی د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مشر هیدر بار په حواله لیکلي چې په دوحې او مسکو کې د سولې خبرو په ترڅ کې د ښځو ونډه خندونکې بللې ده. هیدر بار ویلی افغانستان یو ګام شاته دی چې یو نیمګړی سوله راولي.
ازادي راډیو اوري. په کندهار کې سږ کال شاوخوا 10 ټنه شات تولید شوی دی. کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي دا د شات د چې د کندهار ښار او ولسوالیو څخه ترلاسه شوی بیلابیل ډولونه لري، خو ډېرې د ریحان په نوم شات دی. د بلې خوا د مچیو روزونکي وایي د شاتو د پلورلو لپاره مارکیټ نه لري، ځکه دوی اړ کیږي چې په ډېر کم قیمت یې وپلوري. نور په دې رپورټ کې
د مچیو په دې فارم کې سږ کال 4000 کیلو شات ترلاسه شوي. د دې فارم مسؤل جمال الدین 4 کاله مخکې د شاتو د مچیو د روزنې کار له 4 صندوق را پیل کړ چې اوس شمیر 150 صندوقونو ته لوړ شوی. جمال الدین هر کال د پسرلی د شروع څخه بیا د منی د موسم تر وروستیو ورځو پورې 4-5 ځله د بیلابیلو ګلانو شات راټولوي او په بازار کې پلوري. جمال الدین وایي اوس تر پخوا ډېر خلک د شاتو د مچیو په روزلو بوختي، خو په خبره یې که د اصلو د خرڅلاو لپاره بازار ورته پیدا سي نو ډېر نور خلک به هم تشویق کړل سي.
یا دا موږ بازار د اصلو سم سي خلک روزانه زروش کوي چې هر سړی دا کار وکړي او د اصلو ته یو بازار پیدا سي، روی یو خواته ووځي کار ان شاء الله نورم سمېږي. دلته په کندهار کې موږ یو د پسرلي د ګلانو اصل دي د لاچی په نامه ورته وایي، دغه د ولود اصل دي او یو د ریحانو شاخ سلرو چې هغه ورورجان په مونږ کې دي.
کندهار کې له تیر څو کلونو راځي سلګونه کروندګر د شاتو د مچیو پروزولو رسوبي دي. د شاتو د مچیو د لومړنیو روزونکو څخه یو هم عبدالباری دي چې په خبره لس کال مخکې په کندهار کې د شاتو د مچیو روزنه هیڅ رواج نه و، خو د لومړي ځل لپاره د چاره پیل کړ چې ورسته نور خلکو هم دغه کار ته مخه کړه. عبدالباری اوس مهال نه یوازې په خپل مچیو روزي بلکې پر نورو هم پلوري.
په ټول افغانستان کې زموږ د کندهار شات نشته. زموږ دا د کندهار شات چې د ریحانو شات ډیر خوندور شات دي چې د جی کښته یوازې په کندهار او په هلمند کې کیږي، نور په افغانستان کې نه کیږي او په نورو دنیا کې خو بیخي د جی کښته نشته.
د کندهار په بازارونو کې د بی کیفیت شاتو پلور یو بل ستونزه ده. د شاتو یو پلورونکی شیر محمد وایي یو شمیر کسان بی کیفیت شات په ارزانه بیه پر خلکو پلوري چې له امله د سمو او با کیفیت شاتو بیې ته زیان رسېدلی.
موږ هغه هغه سم شه داسې شی نه چې بیخي په ګره افغانستان کې هم نه پیدا کېږي، معنا نه پیدا کېږي، مګر دلته زموږ نرخونه را خراب کړي چې هغه شات په 1500 افغانۍ هم نه راخرڅېږي.
په کندهار ښار ولسوالیو کې د شاتو د مچیو د ټولو فارمونو شمیر 8500 ته رسېږي چې سلګونو کسانو ته پکښې د کار زمینه برابره سوې. د کندهار د کرهنې او مالدارۍ رئیس حافظ الله سیدی وایي سږ کال له دغو فارمونو شاوخوا 10 میټریک ټنه حاصل ترلاسه شوي. د ښاغلي سیدی په خبره په دغه شاتو کې تر ټولو ګران بیه شات د ریحانو دي چې یو کیلو په 600 افغانۍ پلورل کېږي.
په کندهار کې تقریبا سکالې کمال خان چې موږ سره دي نه هیڅ نیم میټریک ټنه د شاتو مختلف نوع په مختلفو ولسوالو کې دا موږ تولید لرو چې په دې کې زیات د ریحانو دي، د یوکالیپټس لاچی دي، اغزي په نامه باندې دي، زیری دي، د دغه ګلونو څخه لاسته راغلی دي. خو په دې کې د ټولو نه قیمت شات چې دی هغه د ریحانو دي چې یو کیلو په 600 افغانۍ باندې او دغه نور چې دي بیا همداسې په تدریج سره تر 2500 افغانو پورې په مارکیټ کې خرڅېږي.
په کندهار کې په تیرو لسو کلونو کې د کرهنې او مالدارۍ په برخه کې د زعفرانو کښتونه، د پستیا او خرما د باغونو کښېنول، د کبانو، مچیو او چرګانو روزل هغه نوي تجربې دي چې کروندګرو او مالدارانو ته اقتصادي ګټې رسولې.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نزا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو ګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لفامه ونه کړسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ازادي رادیو او ریاو سمې وسمې ځاونې والا موضوع د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد د کورونا له دریمې څپې سره مخامخ دی خو په ټول هیواد کې به محدودیتونه ونه لګوي عمران خان پرون چهارشنبه وویل داسې یوه لاره باید غوره شي چې هم ورسره کورونا کنټرول شي او هم بې وزلو خلکو ته زیان ونه رسیږي تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون چهارشنبه د سراسري ټول بند یا قرنټین لګول رات کړل خو وی منله چې هیواد د مهال د کورونا له درېمې څپې سره لاس او ګریوان دی خان د همغږی ملي کمیټې ته وویل دوی باید د کورونا ویروس د مخنیوي او د پاکستان اقتصاد او د غراز بیوازلو خلکو ته د زیان نه رسیدو ترمنځ یو متوازن چلند خپل کړي د پاکستان حکومت په پام کې لري هغه څه ته چې زیرک محدودیتونه بلل کیږي مخه کړي چې له مخې به یې د کورونا ویروس د کابو کولو لپاره پر وړو سیمو د لنډې مودې لپاره محدودیتونه ولګول شي که څه هم د خلکو پر غونډو عامه ترانسپورت محدودیتونه لګول شوي او په ځینو ایالتونو یا هم د دغو ایالتونو په مرکزونو کې د ماسکونو کارول جبري شوي خو خلک دغه مقررات دومره نه رعایتوي د پاکستان د روغتیا وزیر فیصل سلطان وویل د چین لخوا د سینوفارم په نوم د کورونا ضد نږدې 8 لکه ډوزه واکسین خلکو ته لګول شوی دی د زیاته کړه 15 لکه ډوزه نور واکسین چې له چین څخه رانیول شوي 2.5 لکه یې پاکستان ته رسیدلی دي پاکستان په پام کې لري چې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه نور واکسینونه هم ترلاسه کړي اسلام آباد خصوصي سکتور ته هم د کورونا ضد واکسین د واردولو او خرڅولو اجازه ورکړې ده خو د واردونکو شرکتونو او حکومت ترمنځ د واکسین د بای پر سر اختلافاتو د واکسین دغه بهیر زندنی کړی دی د پاکستان حکومت ورم ورس هم په کورونا ویروس د 4,250 نورو کسانو د اخته کېدو او په دې ویروس د اته او یا نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ تر اوسه دغه هیواد کې د کورونا څخه باندې شپږ نیم لکه پیښې ثبت شوي او نږدې 4,500 کورونایي ناروغان مړه شوي دي
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت واما صالحنا محمد مدني ازادي راډيو سره تماس کیما لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کدی رستو کې چې دا وکم بارانونه په ټول افغانستان کې رااله او په نورستان کې هم دا ورستو ډیر زیات بارانونه وشو همدارنګه واور هم په مرکز تارون او د نورستان په واما صالح کې واور هم اورېده او دا ورختونو په وجه باندې دا ومال سوالي او دا ارون ترمن چې کوم مسیر ده په دا مسیر کې ډیر زیات دا کانو را ورزیدل ده او را خویدل ده او دا د ورخې خویدو په وجه باندې په مختلفو ځایونو کې مرکز تارون ته غزیدل لار بند ده او مسافر ډیر مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي حتی کوم مسافر چې نګرار نه یا هم کومه ناراضي او د لارې د بندیدو د وجه نه بیرته هغوی خپل کورونو ته واپس شول نو زما د مرکزي حکومت نه محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دا دغه لارې پاکولو لپاره جدي اقدامات وشي اسلام
د روزګان ولایت جهراوت ولسوالي خان دا پیغام تاسو پرې ده د روزګان ولایت جهراوت ولسوالي سره چې کوم مرستې کوي هغه د مجاهد طالبان ولاسته کولی چې خپل طالبان شي وایي چې روان دي کې هغه د خانان څخه نو مسکینان دي نه دا چې د خلک دي دا برس خاص ولا مړو مړو خلکو ته شي ما د خپل مقامات سره دا وښینم چې دا مرستې کوي کوم مرستې راځي هغه مسکینان ته ورسېږي والسلام په احترام دا اسلام د کول تخا زما غوښتنه دغه د الکترونیکی تذکره کې کوم چې د قوم نوم لیکل ذکر کیږي نو دې موږ هرکلی کوو ادارې مې سیاست خو موږ غوښتنه دغه د خپل پریکي تر شا ودرېږي مننه را دې راډو زنده باد
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا د ازادي رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پرې کور مودن پیغامونه راته پرېږدي او موږ هم درته تل خبرو د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونه اوریدي اساسي بشري حقوقو کې مو د فردي ازادیو د حق مسله څېړلې او د ژوند په شیبو کې به د زرو او زرګرو په اړه نور معلومات واوري
زرګر د هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرونه استفاده پیل شوې ده.
دغه ورځ به د هراتی او کندارۍ غاړو په اړه هم یو راپور درته خپور کړو. خو اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د هرات چارواکي تیره شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یو برید کې د دوو سرتیرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات والي عبدالوحید قطالی تیره شپه ناوخته خبر اعلان ته وویل د دې ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ وسلوالو لومړی موټر بم چاودنه وکړه چې په نتیجه کې دوه سرتیري وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د بلې خوا یوې بلې امنیتي سرچینې بیا د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12:30 بجو روانه وه. دغه سرچینې ویلي په دې نښتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسېدلې خو تر اوسه دقیق شمېر نه دی معلوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي یوې هلیکپټرې د هلمند په نهرسراج ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناسته کړې چې چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. خو د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادي راډیو ته وویل په دې پېښه کې لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي. د هلمند امنیتي چارواکو بیا د درې سرتیرو وژل کېدل تر اوسه نه دی تایید کړي. له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو هغه ضربالله جل ته په ورنږدې کېدو چې د امریکا او طالبانو د تیر کال د دوحې په تړون کې شوی. طالبانو یو ځل بیا له واشنګټن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې کړې ده. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د استازي د نړۍ له قدرتونو وغوښتل چې په دې هیواد کې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د انډونیزیا پولیس په پلازمینه جاکارتا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ایدیالوژۍ د یو مشکوک ملاتړي او تبلیغي د وژلو خبر ورکوي. دغه مشکوک کس پرون په جاکارتا کې د پولیسو په ملي مرکز کې د ډزو په تبادله کې وژل شوی دی. د کرملین کلک منتقد الکسی نوالنی پرون په زندان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. د ویلي تر هغو چې د ملا د درد او د پښو د بې سده کېدو مناسبه روغتیایي درملنې نه وي شوي دغه اعتصاب به دوام ولري. کمو وخت ویری دی او نور خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پانه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام مخره دي چې دوه ونې زو خبرونو ته وارول سیږي. یو بل راپور لرو. خای د هرات یو کندارۍ غاړو صفت به مو ډیر اوریدلې وي. هغه غاړه چې د خزو په ګوتو په بیلابیلو ډولونو خامک دوزی شوی او دوزی کیږي او ډیرې نارینه پتیرې ځوانان ډیر خوخوي. خو دغه غاړو بازار څنګه دی په دې راپور کې به وورو.
پینځه دیرش کلنه فاطمه د هرات ولایت د اوبې په ولسوالۍ کې اوسیږي. د نارینه کالیو د غاړو په جوړولو د کور خرڅ ګټي. دا وایي میړۍ بله میرمن هم لري او د دې او اولادونو لګښت یې په سمه توګه نه ورکوي. دا په هره غاړه یوه میاشت خواري ګالي. بیا یې بازار ته وړي او تر شپږ زرو افغانیو پورې پلوري. دا وایي پنځلس کاله کېږي چې پر غاړو ټوکرانو او شالونو خامک دوزی کوم. مخکې مې ډېرې جامې ګنډلې، خو اوس تر ډېره حده غاړې ګنډم. د ډاکټر رخت او بوټونو لګښت په همدغو غاړو ګنډلو پیدا کوم. په افغانستان کې د هراتی افغاني غاړو بیلابیل ډولونه پیژندل شوي. د دغو غاړو مینوال ډېری ځوانان او په تېره هغوی چې کوژدې کړې وي. سره لدې چې د دغو غاړو بیې لوړې دي، خو له دې سره سره هر ورځ د مینوالو شمیر زیاتیږي. حمید چې شپږ میاشتې مخکې کوژده کړې وایي تر اوسه یې د کالیو دوه غاړې په 15,000 افغانۍ پیرلې دي.
هره غاړه تر 15,000 افغانیو پورې بیه لري. لاسي غاړې ډېرې ښې دي خو بیې هم لوړې دي.
نصر الله احمدی د نارینه او د غاړو او د خزو د شالونو لورنځی لري. د ده په خبره ځوانان هراتی او کندارۍ غاړې ډېرې خوښوي.
دا کندارۍ غاړو به یې تر لس زره او دا هرات هغو تر اته زره یا له دې لوړې به یې لري. کمپیوټري غاړې له اته سوه تر زره افغانیو پورې پلورل کېږي، خو به یې د تیرو کلونو په پرتله لوړې سوې دي.
ډېری خامک ګنډونکي کلیوالې ښځې دي چې د نارینه او د غاړو او د ښځینه کالیو د ګنډلو له لارې د خپلو کورونو لګښت تامینوي. سره له دې چې دغه حرفه په هرات کې ډېر شهرت لري، خو تر اوسه نه ده توانېدلې چې په سوداګریزو او صنعتي کالیو بدل شي او کورنیو بهرنیو بازارونو ته ووځي. د دې تر څنګ ځینې